میزبان شما صفی الله، خوش آمدین به استودیو.
مننه کوم سید سمی عباس، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې به مو د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی د مراسمو او همدارنګ له هغه او د هغه له نوې ادارې د افغانانو د تمو په اړه باندې په تفصیل سره خبر کړو، خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکیم: د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په سعودي عربستان کې د اسلامي پراختیا د بانک له مشر بندر حجار سره په افغانستان کې د پراختیا پروژو پر تمویل خبري وکړي. د بلخ والی محمد فرهاد عظیمی وایي د یو تختول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان ونیول شول. او د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ د خدای پاماني وینا وکړه. خبرونه: د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په سعودي عربستان کې د اسلامي پراختیا د بانک له مشر بندر حجار سره په افغانستان کې د پراختیایي پروژو پر تمویل خبري وکړي. حنیف اتمر پرون په درې ورځني سفر سعودي عربستان ته تللی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په اړه وایي:
د دې سفر موخه دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا، سعودي عربستان د دولت له ملاتړ نه چې د افغانستان د سولې بهیر څخه یې کړی ده، قدردانی او د اقتصادي او تجارتي اړیکو پراختیا ده.
سعودي عربستان تر دې مخکې په وار وار د افغان دولت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ څرګند کړی دی. د بلخ والی وایي د یو تختول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان نیول شوي دي. دغه ماشوم درې میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې وتختول شو چې تر اوسه یې د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د بلخ والی فرهاد عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل:
دې قضیه زیات پرمختګ کړی، تر شلو زیات کسان مخکې نیول شوي وو. یوه ښځه چې موږ ورباندې شکمن وو په وروستیو ورځو کې نیول شوې ده. هیله من یو د هغې په مرسته د نورو تختونکو څرک ولګوو.
د تختول شوي ماشوم پلار محمد نبی وایي تختونکو ورڅخه د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. جمهوري ریاست تیره شنبه وویل ولسمشر اشرف غني د بلخ چارواکو ته خبرداری ورکړی که دغه ماشوم پیدا نه کړي ټول به له دندو لرې کړی شي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي پرون مازیګر په سپینغر او سره رود ولسوالیو کې د دوو هوایي بریدونو په مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. عطاالله خوګیاڼی ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو کې د دوی دوه قمندانان هم شامل دي.
د دوو جله هوایي بریدونو په پایله کې د عبدالزاده مشهور په سنګری او برج په نومونو د دوو قمندانانو په ګډون 12 وسلوال طالبان ووژل شول. د دوی وسلې او مهمات تخریب شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي د دالی بند استملاک چارې له بشپړېدو سره به د زرګونه کرنیزې ځمکې خړوبېدو ته زمینه برابره شي. د دغه بند استملاک چارې په دې وروستیو کې چټکې شوي او په ځینو ساحو کې د پرتو ستونزو پر حل بحثونه شوي دي. د والي ویاند احمد بهیر احمدي:
پر هغو مواردو باندې بحث ترسره سو چې د دې استملاک چارو د ټکنی کېدو سبب ګرځېدلی. موږ هڅه او کوشش دا دی چې د افغانستان په کچه دغه لویه پرمختیایي پروژه چې تقریبا د کندهار پر کرهنې به د راتلونکو 400 کلونو لپاره مستقیم اغېز ولري، د دې عملا رغنیزې چارې ژر تر ژره پیل کړو.
د دالی بند بیا رغونې او احیا تفاهم لیک د 1990 کال د لړم په 12مه په کابل کې لاسلیک شوی و او پلان دا و چې تیر کال دغه چارې په 4 پړاوونو کې بشپړې شي. د بند بیا رغونې ته 400 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي له روسیې وغوښتل د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او د هغه نور توقیف شوي ملګري خوشي کړي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف بوریل پرون وویل باید ناوالنی ټول حقونه پر ځای شي.
د ښاغلي ناوالني حقونو ته باید په بشپړ ډول له کوم شرط پرته درناوی وشي او دا حقونه پر ځای شي. د عدالت سیاسي کول د منلو وړ نه دي. له روسي چارواکو غوښتنه کوو ناوالني نور ژورنالیستان او فعالان چې د ناوالني د ستنېدو په تړاو نیول شوي خوشي کړي.
د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني چې په جرمني کې درملنه روان او تیره یک شنبه موسکو ته له ستنېدو سره سم ونیول شو، وروسته له هغه چې یو قاضي د 1.5 ورځو لپاره د ناوالني د توقیف حکم صادر کړ. د کرملین دغه منتقد اوس د موسکو په یو توقیف ځای کې د بند شپې ورځې تیروي. او د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ د خدای پامانی وکړه. هغه پرته له دې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي د نوې ادارې لپاره د بایریا هیله وکړه. ترامپ وویل په هغه څه ویاړي چې د په دوره کې ترلاسه شوي دي. جزئیات به په همدغه پروګرام کې وړاندې خپور شي. بیا هم خراغلی د ازادي رادیو لاره مو خبرونه واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې ګڼ مطالب د جیو بایدن د لوړې د مراسمو همدارنګ د افغانانو د تمو په اړه باندې دا چې عام افغانان له جیو بایدن څه غواړي.
موږ افغانان د ښاغلي جو بایدن څخه غوښتنې او توقعات ورڅخه لرو. یو دا ده چې د افغانستان د حکومت سره د مرستو په برخه کې ځانګړې په توجه کې.
نوم یې غلام علي خانجي دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی.
جو بایدن با نن غرمه مهال د امریکا په وخت باندې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه باندې لوړ وکړي. تر هغه مخکې ډونالډ ترامپ خپله وروستۍ وینا وکړه.
As I conclude my term as the 45th president of the United States.
دوول د پینسلوکټم ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته رسوي او په هغه څه ویاړي چې په ګډه له خلکو سره لاس تر وړي دي. تر پای مو ملتیا وکړي. به هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د امریکا له نوي حکومت د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو تړونونو د درناوي غوښتنه وکړه. وسلوالو طالبانو ویلي دوی تمه لري ټاکلی ولسمشر جو بایدن د طالبانو او واشنگتن ترمنځ لاسلیک شوی موافقې ته ژمن پاتې شي، خو یو شنونکی وایي د بایدن تر واکمنۍ لاندې به د افغانستان او امریکا ترمنځ سیاسي مشارکت بهتر شي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن نن شهر شنبه په داسې حال کې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې یعنی 2500 ته رسول شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي کابل د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدلو ته اندېښنه نه لري. شغلی سالی د بی بی سی له نړیوال سرویس سره په خپل مرکه کې ویلي کابل او واشنگتن په خپل کې د بیلا بیلو همکاریو تړونونه لري.
We would ask them to respect
مقبله هغوی غوښتنه وکړو هغو موافقو ته درناوی وکړي چې لمک سره یې لاسلیک کړی دی. دوی لمک سره د ستراتیژیک شراکت تړون او دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده. د هغو پر اساس دی دوی افغان حکومت ته اطلاع ورکړي او د ځواکونو د مناسب او منظم اخراج په باب دی له افغان حکومت سره کار وکړي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په برخه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر همغږي ټینګار کړی و. خو اصل اول طالبان بیا د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایدن څخه غواړي هغې موافقې ته ژمن پاتې سي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي پرون سه شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جو بایدن له ادارې وغوښتل.
جو بایدن حکومت هغوی هم باید دې نقطې ته جدي متوجه اوسېږي چې د دوهې تړون عملي کړی سي څو پورې د امریکې د اوږده جګړه پای ته ورسېږي، ورسره د افغانستان خلک هم دغه بدبختۍ او جګړې نه راووځي.
جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت او دغه ماموریت د راتلونکي په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې، خو په واشنگتن ډی سی کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار فکر کوي چې د جو بایدن د ادارې او کابل ترمنځ به سیاسي شراکت بهتره شي.
سیاسي مشارکت به د جو بایدن د ادارې کې بهتره شي، خو دا به یو څه شرایط ولري. اول دا چې د جو بایدن نوې ادارې لپاره ډېر لومړیتوب نه دي په داخل د امریکا کې، د چین سره، د روسیې سره، نورو سره دا به لږ څه وخت ونیسي. دویم مسله دا ده چې دا اوس هم د واشنگتن او د کابل رابط ډېر ښه نه دي، بخصوص د قطر پروسه د کابل یو تشکونه راپورته کړي دي. کابل باید یو ډېره قوي ډیپلوماتیک دستګاه په واشنگتن کې فعاله کړي.
د افغانستان حکومت د جو بایدن له ادارې د کابل او واشنگتن ترمنځ سویو موافقو ته تعهد غواړي. طالبان بیا په قطر کې له امریکا سره لاسلیک شوې موافقې ته د ژمن پاتې کېدو غوښتنه لري. د امریکا ټاکلې ولسمشر جو بایدن شایي په راروانو څو ورځو کې د افغانستان په باب د خپلې ادارې د پالیسۍ جزئیات په ډاګه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګاست په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې افغانان دې تسترګې په لار دي چې د امریکا نوی حکومت به د افغان سولې پروسې او جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې کومه ستراتیژي غوره کړي. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي هم د افغانستان د بهرنیو سرتیرو په مسؤلانه وتلو او د سولې له پروسې پر ملاتړ ټینګار لري. دغه شان د بشري او ښځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا د افغانستان د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. په دې اړه پام وکړئ زما د همکار راپور ته.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی څو ساعته وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پر ځای کړي، یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پریکړو ته انتظار باسي. ښاغلی بایدن به نن چهارشنبه د جنوري په 6مه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي هیله لري چې ښاغلی بایدن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي سیف الله او روحینا وایي
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن زموږ غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې اوسنی وضعیت د پای ته کېږدي، له دې سره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. او
د جو بایدن نه هیله لرو چې په خپل نوي حکومت کې د افغانستان حقوق بشر ته، د جنګ ختمېدو ته او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي هیله لري چې د جو بایدن حکومت به په مسؤلانه ډول له افغانستان بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې به ملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سلاکار شاهزاده مسعود
زما په اند باندې امریکای نوی جمهور رئیس چې با د لوړې مراسم ترسره کوي، په کار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یو خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستان ووزي باید په ډېر مسؤولانه شکل باندې ووزي، او په عین زمان کې دغه بین الافغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوي دي د دغه کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکه چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل دپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي، باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. ښاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړه شي. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د ښځو د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان ښځو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي راډیو ته وویل
افغان خدا خواری تا عمل واری دی چه او گوری اغا دی چه ختم دی جنگ دی او بلا دادی چه دی سزو کم کارونه که مسائله که باید توجه چی دیو شی او ماون چه دی جو بایدن یا بشه سادی در غیم هم زمان خواهشم دادی چه دی سزو کارونه باندی توجه زیاده شی او په سلو خبرو کې باید شزه د عملی کارونه وشي.
د غختنې داسې محل مطرح کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ورس تر بلې تاوتریخواله زیاتیږي. که څه هم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخت دي، خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نږدې لس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه، خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړوالی نه دی راغلی.
د امریکا له نوې ادارې مو د یو شمېر افغان سیاستوالو او شنونکو وختنې او توقعګانې واورېدي. اوس دا چې عام خلک له جو بایډن او د هغه له نوې ادارې څه غواړي او د لوړې د مراسمو په اړه څه وایي؟
زما نوم عبدالحادي اڅکزی د اروزګان ولایت اوسېدونکی یم. لکه څرنګه په امریکا کې د امریکا د منتخب ولسمشر ښاغلي جو بایډن د لوړې مراسم لپاره ځانګړي ترتیبات نیول شوي دي او نوموړی به په امریکا کې خپل د لوړې مراسم ترسره کوي. موږ افغانان د ښاغلي جو بایډن څخه اول دته د دغه ستر بریا تبریکي وړاندې کوو او په څنګ کې درې عمده غوښتنې او توقعات ورڅخه لرو. یو دا ده چې ښاغلي جو بایډن د افغانستان د حکومت سره د مرستو په برخه کې ځانګړي په توجه کې پاملرنه دي وکړي. افغانستان حکومت اوس خودکفا نه دی. افغانستان حکومت په نظامی او ملکی چارو کې د لکه څنګه چې مخکې حمایت کړی دي، کومکونه یې کړی دي، هغه مرستو او کومکو ته دي ځانګړي توجه وکړي او هغه کومکو ته دي ادامه ورکړي. او له بل اړخه لکه څنګه چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي، مذاکرات روان دي، اجنډا نهایي شوی ده، نو زموږ هیله د ښاغلي جو بایډن څخه دا ده چې دوی دغه پروسې ته ځانګړي پاملرنه وکړي او لکه څنګه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ تفاهم امضا سو او دوی هوکړه سره وکړله، دوی هوکړې ته سره ورسېدو، نو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ هم داسې هوکړه رامنځته سي چې دغه څلوېښت کاله بدبختي مو نور په سوله بدله سي، موږ نور یو نوی ژوند پیل کړو. او درېمه غوښتنه مو د نوموړ څخه دا ده چې د افغانستان حالات ورځ تر بلې د خرابېدو خواته کنې روان، بلکې موږ اندېښمن کړي یو چې خراب به سي، نو د افغانستان د وضعیت کنټرول لپاره دي ځانګړې توجه
کی پاملرنه دی وکي. نو د کونړ د مرکز اسلام آباد اوسیدونکی ما، د امریکا د نوي حکومت د نوي ادارې نه زمنګ توقع غوښتنه داده چې په افغانستان کې رواني کشالې ته دغه بدبختۍ ته ترپګنې ته د پای ټکی کې د چرته دی په واقعي مانو باندې وغواړي کولای شي. د سولې مذاکرات روان دي، هیله مې ده چې بریالي شي. امریکا پکې کلیدي رول لري او لای لوبولی دی، خو د افغانستان کې د سولې لپاره او هغه څه چې مشروع غوښتنې دي په دې وطن کې د پرمختګ باعث ګرځي ودی مني افغانانو ته د سولې پرمختګ راوړي.
و موریدل چې عام افغانان د نوې ادارې د امریکا له نوې ادارې څه غواړي. جو بایډن به نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه باندې لوړه وکړي. بایډن له نږدې پنځوس کاله سیاست وروسته ولسمشرۍ ته رسېدلی دی. د جو بایډن د ژوند د لوړو ژورو ته په دې راپور کې کتنه شوې. اجمل اندې وړاندې کوي.
ډیموکرات جو بایډن داسې یو مهال د امریکا مشرتابه ته رسیږي چې دا هیواد په یو ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل دی. ډونالډ ټرمپ د ټولو معاصرو سنتونو په ماتولو انتخاباتو کې د بایډن د بریالیتوب له منلو انکار وکړ. د جنوري په شپږمه وروسته لاغې چې ټرمپ خپل پلویان لاریون ته وهڅول، د دوی یوې پارېدلې ډلې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. هغه هم په داسې وخت کې چې د کانګرس غړو غوښتل په امریکا کې د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو د تایید مهر ولګوي. بایډن د دې تاوتریخوالي پر ضد خبرې وکړې او هغه یې کورنۍ ترهګري وبلله.
دا مظاهرې نه دي، یاغي توپ دی. نړیوال راته ګوري. د ډېرو نورو امریکایانو په څېر مې سخت ټکان خوړلی او خواشینی شوی یم، په دې خاطر چې زموږ ملت هغه ملت چې د اوږدې مودې راهیسې د ډیموکراسۍ لپاره د هیلې او روښنایۍ مخکښ و، له داسې یوې تیارې شېبې سره مخامخ کېږي.
د نومبر د درېیمې نېټې له انتخاباتو څو ورځې وروسته، کله چې امریکایي رسنیو بایډن ګټونکی اعلان کړ، هغه وویل د امریکا د یووالي لپاره به هڅه وکړي. جوزف آر بایډن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایډن له ډیلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال دیرش کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی شپږ دیرش کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډېر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. بایدن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي، یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې له دې سیالۍ په شا شو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوق پوهنځي په یوې رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له یادولو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه، هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایډن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
بایډن په امریکا کې د کرونا وبا په اوج کې چې تر اوسه یې په دې هیواد کې تر 350,000 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی، د امریکا مشرتابه پر غاړه اخلي. نوموړی او ټیم یې وایي یو داسې پروګرام عملي کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول دي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایدن همدارنګه ژمنه کړې چې د خپل کار په لومړیو 100 ورځو کې به د امریکا 100 میلیونه وګړي د کرونا وایرس په وړاندې واکسین کړي. په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو ته راولي. په وسنی کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی و. دا تړون د ایران اټومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ لري او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړي بیرته ورغوي. بل بارو د اسوسییټډ پریس یو خبریال دی، هغه د بایدن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وایي.
بایدن وایي په بهرنۍ سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندۍ له ادعاو سره مخ دی. څو میرمنې چې مخکې همکارانې وي بایدن په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتی تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردوي. پر جو بایدن همدارنګه د بوریس ما په نوم د ګازو د یوې اوکراینی شرکت د مشرتابه په پلاوي کې د ده د زوی د مادي ګټې سره د تړلې رول له کبله هم انتقادو نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلی چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر و. بایدن او زوی یې د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی یې ویلي چې د دې دندې منل یوه تېروتنه وه. اتابیا کلن بایدن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډېر عمر لرونکی شخص دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لوړ پر ځای کوي. بایدن په تیر کې ځینې غیر عادي تېروتنې کړې او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي، خو نوموړي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال دا انتقادونه رد کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د امریکا د نوې منتخب مرستیال ولسمشر کاملا هاریس په اړه باندې تاسو ته مکمل تفصیلي راپور خبرو. کاملا هاریس لومړنۍ هندي افریقایي ټبره ده چې نن به د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه باندې د وفاداری لوړه وکړي. هغه څوک دا او کوم سیاسي او ټولنیز کارونه کړي دي بیا هم له اجمل اندې په اړه تفصیل اورو.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دی، پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ پنځوس کلنه ده. هغې په 2010 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار وموندله. مور یې هندي ټبرې او پلار یې جامایکایی دی. مور یې شملا ګوپاله په برطانوي هند کې زیږیدلې وه او ژیلوژیسته وه. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپلې زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالډ هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کلیفورنیا ته ولاړه او په همدې پوهنتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورډ پوهنتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کلیفورنیا کې د څارنوالې په توګه پاتې شوه تر هغې چې د دې ایالت لویه څارنواله شوه. د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایډن د مرستیالې په توګه رامخته شوه. د نومبر د میاشتې د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هر وړه نجلۍ چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپلو اولادونو ته د دوی د جنسیت ته له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. له لوړو هیلو سره ارمانونه ولرئ، خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړئ او خپل ځان پر یو داسې لاره کې وګورئ چې نور شایي په اسانه ور ونه رسیږي، ځکه مخکې یې هیڅکله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوه سئ چې موږ به په دې لاره کې ستاسو د هر ګام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغې په 2020 کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندي ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان یې کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ یې راخپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدراعظم نریندرا مودي سره له دې چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل: دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدراعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندري هولنز ویلي: کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبی یې جامایکا ده، دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه وه او په سنا کې د خپل جدي دریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایډن چې د لوړې پر مهال 80 کلن دی، د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر ګڼل کیږي. هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي کنه. خو که بایډن د بلې دورې لپاره کاندید نشي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې څلور کاله وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالډ ترامپ د خدای پامانی وینا وکړه. هغه پرته له دې چې د منتخب ولسمشر جو بایډن نوم واخلي، د نوې ادارې لپاره د بریا هیله وکړه. ترامپ ویل په هغه څه ویاړي چې د ده په دوره کې ترلاسه شوي دي. په دې اړه به راپور تر لنډې دمې وروسته خپور شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې همدارنګ د نړۍ هر ځای کې چې یاست په ازادي رادیو .com کې هم د اوریدو وړ دي.
مخکې له دې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د خدای پامانی د مراسمو په اړه باندې تاسو ته مفصل راپور درکړو، ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر سعودي عربستان ته تللی دی. محمد حنیف اتمر پرون په سعودي کې د اسلامي پراختیا د بانک له مشر بندر حجار سره په افغانستان کې د پراختیایي پروژو پر تمویل خبرې کړې دي. د بلخ والی محمد فرهاد عظیمی وایي د یو تښتول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان نیول شوي دي. دغه ماشوم درې میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې وتښتول شو چې تر اوسه یې د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د ننګرهار د والی ویاند تولا خوګیاڼی وایي پرون مازیګر په سپینغر او سره رود ولسوالیو کې د دوو هوایي بریدونو پر مهال ولس طالبان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي له روسیې غوښتي چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او د هغه نور توقیف شوي ملګري خوشي کړي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزیف بوریل پرون وویل د ښاغلي ناوالنی حقونو ته باید په بشپړ ډول او له کوم شرط پرته درناوی وشي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وربشو امریکا ته. ترامپ خپل کار پای ته ورسو. هغه رسمن خدای پاماني وکړه او وی ویل په خپل کارونو ویاړي.
As I conclude my term as the 45th
دا چې زه د متحده ایالاتو د 45م ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته رسوم، ستاسو په وړاندې ولاړ او په هغه څه واقعا ویاړم چې موږ او تاسو په ګډه لاس ته راوړل. موږ هغه څه وکړل چې په خاطر دلته راغلي او نور ډېر څه.
And so much more.
ترامپ جمهوری پال دی او یوازې یو دوره ولسمشر پاتې شو. هغه په خپل وروستۍ وینا کې نوې ادارې ته پرته له دې چې د خپل ځای ناستي منتخب ولسمشر جیو بایدن نوم واخلي د بریا هیله وکړه.
new administration
موږ به نوې پرانیسته ولرو. زه د امریکا د امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. هیله من یو چې یو ښه قسمت ولري. هغه کلمه چې ډیره مهمه ده.
د امریکا ولسمشر سره لدی چې نوې ادارې ته د بریا هیله کړې ده، خو د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی په مراسمو کې به چې په محلي وخت باندې د غرمې په 12 بجو باندې وشي ګډون ونه کړي. د راپورونو په اساس د هغه تلونکی مرستیال مایک پینس به د امریکا د نوې منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی مراسمو ته ورشي. د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ په ولسمشری ټاکنو کې چې تیر نومبر وشوي د ډیموکرات جو بایدن په وړاندې ماته وخوړه. د امریکایي الکترانو 306 رایې جو بایدن وګټلې او 232 هم ترامپ. ترامپ ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او تر ډیره هڅه وکړه چې د ټاکنو پایلې لغوه کړي، هغه څه چې نتیجه یې ورنکړه. د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ په پلوي باندې ګڼو خلکو د ټاکنو د پایلو په وړاندې ډیر وخت په امریکا کې مظاهرې وکړي، ان تر دې چې دغه مظاهرې د جنوري په شپږمه په تاوتریخوالي او بلوا واوښتي. د جنوري د شپږمې په مظاهرو کې چې بالاخره په بلوا واوښتي، یو شمیر خلک د امریکا کپیټل یا کانګرس ودانۍ ته ورننوتل. له پولیسو سره په اخو ډب کې 15 کسان ووژل شول، یو هم پولیس و. ولسمشر ډونالد ترامپ د دغو مظاهرو او بلواو په اړه وویل
All Americans were horrified by the assault on our capital.
ټول امریکایانو په کانګری باندې لیرغلا وحشت وکړ. سیاسي تاوتریخواله په هغه ټولو شیانو باندې برید دی چې موږ ته د امریکایانو په توګه د درناوي وړ دي. هیڅ کله به ونه زغمل شي.
It can never be tolerated.
د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ داسې حال کې نوې ادارې ته د بریا هیله وکړه چې د امریکا د کانګرس لخوا د دویم وار لپاره هم استیزاح شوی و. ولسمشر ترامپ ښایي یوازینی ولسمشر وي چې دوه وارې استیزاح شو. تمه ده چې د امریکا سنا جرګه راتلونکو ورځو کې د ډونالد ترامپ محاکمه وکړي او د هغه استیزاح ته رسیدګي وشي. که چیرته ښاغلی ترامپ استیزاح شي، هیڅکله به د امریکا په ولسمشری ټاکنو کې د بیا کاندیدېدو چانس ونه لري. د یوې تخنیکی ستونزې له امله دمه رامنځته شوه. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 100.15 باندې اوري. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې د سهار لوو د ماښام تر وو واورئ. اوس هم د ازادي او د ازادي راډیو دغه پروګرام لري ورزو پاکستان ته. هلته په پاکستان کې د عمران خان یا د پاکستان د صدر اعظم د حکومت په وړاندې د پی ډی ایم یا د پاکستان د دیموکراتیک خوځښت چې اپوزیسیون ګوندونه دي مظاهرې کړي دي او د مظاهرو په ترڅ کې په هغه باندې د پاکستان په حکومت باندې په حاکم حکومت باندې فشار راغلی دی چې باید استعفا وکړي. هغوی پرون په د انتخاباتو کمیسیون مخته ورغلی وو او ویل چې باید د عمران خان د حکومت د تمویل شویو پیسو سپیناوی وشي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
ان ائتلاف چې نه سیاسي ګوندونه پکې شامل دي په ټول پاکستان کې د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو د کولو خبرداری ورکړ. دوی وایي دغه مظاهرې به تر هغه روانې وي چې عمران خان د صدارت له څوکۍ لیرې سوی نه وي. د 2020 لدی کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې هم په لسګونو زره کسانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسې وکړې او د صدر اعظم عمران خان د لری کېدو تر څنګ یې له سره د شفافو ټاکنو غوښتنه وکړه. د مظاهرو او اعتراضونو برخول ادعا لري چې عمران خان د 2013 نه دی کال په ټاکنو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ په مرسته په تقلبي رایو واک ته رسول سوی دی. په ملکی چارو کې د پوځي ادارو مداخله پر آزادو رسنیو محدودیتونه او د مدني آزادیو ځپل هغه نور تورونه دي چې د اپوزیسیون ګوندونه یې پر صدر اعظم عمران خان پوری کوي. خو صدر اعظم عمران خان او د پاکستان پوځ دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان له اپوزیسیون ډلو جوړ د ډیموکراتیک غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي نن سیشن بابا په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د ودانۍ مخې ته مظاهره وسی. د هغه په خبره عمران خان د خیریه مرستو په نوم بس پنه ټولوي او پر سیاسي کړکیچ یا پټاکونه کې پر درغلي لګوي. پرون دوشنبه د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د خپل مالی سرچینو په اړه د معلوماتو نور کولو لپاره د 1450 سناتورانو د ملي او ایالتي اسمبلیو د استازو غړیتوب وځنډاوه. په دوی کې د مرکزی حکومت درې وزیران هم شامل دي. په پاکستان کې د 2018 لدی کال د ټاکنو د قانون لمخې سیاستوال او سیاسي ګوندونه له بهره د مالی مرستې د منلو حق نه لري. د قانون پر اساس د ملي اسمبلی او ایالتي پارلمانونو غړي باید هر کال د دسمبر میاشتې 23 نیټې خپل شتمنۍ او مالی سرچینې ثبت کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال و السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسې. د دې ستاسو د خبرونی وخت به هم را ورسید. په دې خبرونی کې تر ډیره په افغانستان کې د کوچانو پر ستونزو باندې تمسویو د کوچانو ستونزې مورلې او اړوند مسؤل سره شریک کړي دي جوابونه به تر واورو. مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کوم د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونی په تنظیم کې سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي. نو نور مونږ زندوم تر ویلاندې وقفه ورسته به د خبرونه وورو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست ویاند شغله عرفان الله احمدزی خبرونه تشر غلی ډیر مننه کوم چې موږ بلنه مو منله. موږ د زینو دوستانو ستونزې رخصې دي شکایتونه مشتره رسیدلې دي. موږ به د دوی شکایتونه درته پلی کو تاسو په خپل ووري او بیا دغه مطابق ورته جواب ورکړي. لمړی اوریدونکو داسې وای.
السلام علیکم. زغلام حسن خان غیرت کوچای خوست له ولایت نه کښې تماس کې موضوع د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ د کوچیانو مشکل په افغانستان کې ډېر زیات شوی دی او ډېر آخری درجه باندې هلته رسېدلی ده چې د موږ مالچرونه د موږ ترجیونه د موږ میلې دا ټولې غضب شوي دي، ټولې لندې شوي دي، که په لوګار کې دي، که په میدان وردګو کې دي، که د خوست ولایت کې دي، که په پکتیا کې دي. نو کوچیانو سره ډېر غوت ظلم او زور زیاتی کېږي. د کوچیانو میلې ټولې غصب شوي، چې کوچیان خپلې سیمه ته واستي نو ځایي سیمه ییز خلک دوی نه پرېږدي. موږ هیله لرو له هر چا نه لرو، له اسلامي عمارت نه هم دا هیله لرو چې باید د کوچیانو ژوند ته ډېره توجه وکړي، زیری چلند ورسره ونیسي. د لوګر په سیمه کې او له هر چا چې هر څوک په هر سیمه کې واکدار دي، له ټولو نه دا هیله لرو چې د کوچیانو مشکلاتو او د کوچیانو میلو ته ډېره توجه وکړي، او د موږ مشکل د هر څوک واوري چې د هر چا واسي په دې کې دی وکړي. نو کوچیان مجبور کلا په دي چې څوک یې غږ وانه وري، نو دوی د حق دفاع وکړي. نو بعضې دوی کې دوی چې کومه دفاع کړې ده، بیا خلکو دا تورونه پرې لګولي دي چې ورور دوی ظلم کړی ده د هغه سیمه واکدارو خلکو. نو دا هیله لرو چې باید د کوچیانو حق ته توجه وشي. السلام علیکم.
بلې احمد صاحب، ستاسو نه به واورو چې تاسې د اورېدونکو ته څه جواب ورکوئ.
کوچي ورور څخه ډېره زیاته مننه چې خپله ستونزه یې ثبت کړې ده، خو چې د کوچیانو د ځمکو د غصب خبره کړې ده زه ډېره سمه نه ګڼم. موږ چې ده د کوچیانو د ځمکو د غصب په برخه کې یوازې میدان وردګو بیسودینو کې لږ ستونزه درلودله، هغه هم په اوړي کې. خو بیا خوشبختانه د ځایي مشرانو سپینګیرو په منځګړتوب باندې هغه ستونزه چې ده حل شوله. نورو ځایونو کې لکه ده چې نمونه واخیستل پکتیا، لوګر، خوست کې موږ داسې موارد نه لرو چې د کوچیانو ستر ځای دی غصب شوی. خو دا خبره هم نه صورتولی چې په مجموع کې افغانستان کې د کوچیانو سرځایونه نه غصب شوي. کوچیانو ډېر زیات سرځایونه درلودل، خو په وروستیو کې چې ده ځینو زورواکو د کوچیانو په سرځایونو باندې شخصي ښارګوټي جوړ کړي دي. موږ چې ده د کوچیانو د سرځایونو د خوندیتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي، او موږ د دولت له رهبرۍ سره دغه ستونزه شریکه کړې ده. ولسمشر د یو ځانګړي فرمان له مخې، یو ځانګړي حکم له مخې د ښار جوړونې او ځمکو اداره دوی مکلفې کړي دي چې د کوچیانو ټول سرځایونه، البته په ټول افغانستان کې دا چې ده سروې کې، جی پی آر ایس کې، او د خوندیتوب لپاره چې ده جدي کار وکړي.
بله، دا کار څومره سوی دی؟ څومره مخته تللی دی؟ یا واقعا عملي سوی که څنګه؟
او دا تقریبا لتیر کال نره شروع ده. ځایي خلک جمع د ځمکو اداره او د ښار جوړونې اداره چې ده په فرا کې دغه کار چې ده تر ډېره سوی ده. په پکتیا کې او زمونږ په ډېری ولایتونو کې چې ده زمونږ د کوچیانو اداره هم دوی سره ګډ کار کوي، او ځایونو ته چې هلته د کوچیانو سره ځایونه دي دوی ځي، هغه جی پی آر ایس کوي، هغه چې ده دغه مساحت او دغه ټول خواوې دا راخلي صفحه تر څو چې دا خوندي.
یعنی داسې ارقام راکولی شئ چې تر اوسه څومره ځمکه بېرته د غاصبینو څخه راګرځول شوې ده د دوی څړځایونه مقصد دی؟
هغه کوم چې غصب شوي دي یا شهرکونه پې جوړ شوي دي کارګوټي، هغه خو بېرته نه دي راګرځېدلي. زمونږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې د نورو سرځایونو د غصب مخه ونیسي. هغه سرځایونه چې په مثلا ښارونو کې وو یا ښارو ته په نږدې سیمو کې وو، هغه کوم چې غصب شوي دي هغه خو بېرته نه شي راګرځېدی. او زمونږ دولت هم اوس په دې کچه کې نه ده چې هغه ټول ښارګوټي دي هغه بېرته چپه کړي، خو دولت هڅه کوي چې دغو سرځایونو چې هغوی ته د غصب ګواښ متوجه ده هغه پراتلونکي کې
وشو. بله احمد صاحب، بیا هم باندې موضوع باندې زه تم کې مخکې تر دې چې بل اوریدونکو ته ورسو، دا ستونزه یو لږ یعنی ستونزمنه ښکاري چې تاسو هم یادونه وکړلې چې چا چې غصب کړی دا شارکونه یا شارګوټي پر جوړ کړی دي د غوینه راګرځول بیرته سخت کړی، نو همدغه کوچان بیا بیرته مجبور کیږي چې په سیمه کې د هغه د میشتو خلکو زموږ ته مخه کې، یا څنګه دغه ستونزه بیا تاسو څنګه ورته حلوي دغه کسانو چې ځمکه وارلمخه غصب شوې ده او بیرته نه دي توانېدلی چې راوی ګرځي، د دوی ستونزه څنګه حلېږي؟ نور بدیل ورته ورکول کېږي که څنګه؟
کوچیانو سرځایونه چې ده په دوه ډوله دي. یو هغه سرځایونه دي چې
کوچیان له پانوی دولتونو څخه فرمانونه لري، قوالی لري چې وی ته لیکل شوی چې دا ستاسو زمکه ده، ستاسو ترځای ده. او یو چې دا زمونږ تعریف له مخې هغه سیمه چې هغه ورشو وي د مالونو لپاره شنه پکی، هغه ټول هغه دي ترځایونه دي. او کوچان چې ده د افغانستان